غږ لا زده راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر په یو بیان کې د جمهوري ریاست د دویم دور د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې په ټاکنو کې له درغلیو ډډه وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ خبرونه او بخی نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
اوس هم په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی واوري. په افغانستان کې سر لننه انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل. د کرکټ پخوانی روزونکی اندري مورز به د افغانستان کرکټ ټیم ته په توپ وهنه کې روزنه ورکړي. او چارواکي وایي چې د پاکستان پر قبایلي سیمو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې لږ تر لږه څلور سخت دریځې وژل شول. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې سر لننه انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل او نور هیڅ کاندید کمپاینونه نسي کولای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ته خبر ورکړ چې د سکوت په دوره کې انتخاباتي هلې ځلې ونه کړې او کنه له قانوني چانس سره به مخامخ سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایندوی نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل رسنۍ هم مکلف دي چې د هیڅ کاندید په ګټه یا مخالفت کې څه خبرونه کړي.
دواړه کاندیدان باید د دوی مرستیالان او همداشان د دوی ملاتړ کوونکي دا مسله په پام کې ونیسي او رعایت یې کړي. د دې تر څنګ باید ټولې ډلې رسنۍ هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان څه خبرونه کړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم پرون د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتي مبارزو د وخت له تیرېدو وروسته کمپاین ونه کړي. د انتخاباتي هلو ځلو وخت تېره شپه د ولس بجې پای ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي شنبه په ورځ افغانان په خپلو رایو د اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ یو تن د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره کړي. د نیوزیلند او کینیا د کرکټ ټیمونو په خوانی روزونکی اندري مولز د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د توپ وهنې په برخه کې روزنه ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویل اندري مولز چې د روزنې په برخه کې 28 کلنه تجربه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بالینګ په برخه کې روزونکی ګمارل سوی دی. اندري مولز چې د څلورمې کچې روزونکی دی د کینیا ټیم په 2015 میلادي کال د نړیوال جام تر نیمه پایلوبې پورې رسولی وو. دی د انګلستان د 19 کلنو د ټیم روزونکی هم پاتې سوی او له 2008 څخه تر 2009 پورې د نیوزیلند کرکټ ټیم روزونکی وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2015 میلادي کال د نړیوال جام لپاره تیاری نیسي. په افغانستان کې د امریکا سفیر د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه غوښتي چې خپلو ټیمونو ته وایي چې په افغانستان کې له درغلي په انتخاباتو کې له درغلي څخه ډډه وکړي. جیمز کنینګام په خپل یو بیان کې ویلي د جمهوری ریاست د کاندیدانو دواړه ټیمونه به وهڅوي چې د شخصي تعرضات او منفي پیغامونو څخه ډډه وکړي. ښاغلی کنینګام د دې ترڅنګ چې د انتخاباتي کمیسیونونو کاري شفافیت د خلکو د اعتماد د راجلبولو لپاره مهم بولي وایي چې د افغانستان خلک داسې ولسمشر ته اړتیا لري چې هیواد یې متحد کړي. اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې پرون لږ تر لږه څلور سخت دریځې د پاکستان په قبایلي سیمه کې وژل سول. دا د پاکستان پر قبایلي سیمه سږ کال د امریکا د بې پیلوټ الوتکو لومړنۍ حمله وه. چارواکي وایي بې پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په درګه منډي سیمه کې یو موټر او یو کور په توغندوی وویشت. شمالي وزیرستان د حقاني شبکې او ازبک سخت دریځو مرکز بلل کېږي. دا برید وروسته له دې وسو چې پاکستاني طالبانو تایید کړی چې بک سخت دریزو د دوشنبه په شپه د کراچي پر هوایي ډګر برید کړی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 تنه وژل سول. د پاکستان پر خاوره د بي پي لوټ الوتکې روسي حمله د 2013 کال په دسمبر کې سوي و چې درې مشکوک سخت دریزې پکښې وژل سوي و. د رسنیو د راپور مخې د پاکستان پر قبایلي سیمو حمله موقتا د پاکستان د حکومت په غوښتنه درول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر خرابیدونکو حالاتو اندېښنه ښکاره او ژمنه یې وکړه چې د عراق حکومت ته به هر راز مناسبه مرسته ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د عراق او شام د اسلامي دولت جنګیالیو پرون د تکرید مرکزي ښار ونیو. دې ډلې چې له القاعده څخه بېله سوې ده تر دې یوه ورځ مخکې یعنې دوشنبه په ورځ د عراق دوهم ستر ښار موصل نیولی و. د که د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جین ساکی ویل واشنگتن د عراق له حکومت او د عراق د ټولو سیمو له مشرانو سره کار کولو ته ژمن دی څو د عراق او شام د اسلامي دولت د یرغل د دوام پر ضد د ګډې او متحدې تګلارې ملاتړ وکړي. تکرید د صلاح الدین ولایت مرکز دی. ترکیه وروسته له دې چې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې په موصل کې اتیا تنه ترک اتباع ونیول، د ناټو د اضطراري غونډې د وربللو غوښتنه وکړه. د عراق او شام د اسلامي دولت ډله د انبار د لویدیز ولایت د مرکز رمادي ځینې برخې او دغه ښار ته نږدې د فلوجه ښار هم د جنوري له لومړیو څخه په کنټرول کې لري. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM اټکل کړي چې د سخت دریځو لاسته د موصل له لویدو وروسته له دغه ښاره 15 لکه تنه وتلي دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له پارلمان وغوښتل چې بیړنۍ حالت اعلان کړي. ټاکل سوی ده چې پارلمان نن پنجشنبه په دې موضوع غونډه وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو پرمختګ یو جدي مرګونی خطر وباله. زیباری په عین حال کې ویل هغه وایي خطر د کورت پیش مرګو ځواکونو په همکارۍ د عراق د امنیتي ځواکونو له لوري په شا تمبېدلی سي. زیباری هم در از ویل وزیران و خپلو همکاران ته ډاډ ورکړی چې ترورستان به وطن بول سیو د بغداد او د کوردستان د سیمه ایز حکومت ترمنځ به د نږدې همکاري په نتیجه کې بهرنیان له سیمې وایستل سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو ویل که په مواصل کې برمته سی و ترک اتباعو ته زیان ورسید ترکیه به غچ واخلي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون له خپلو امنیتي چارواکو سره اضطراري غونډه وکړه او داود اوغلو د نیویارک سفر نیمګړی پریښود او بیرته ترکیه ته راستون سو. د ترکیه حکومت وایي چې وسلوالو په موصل کې د ترکیه له قونسلګری د قونسل په شمول 48 تنه نیولې دي. دا هم ویل سوي چې هغوی د دوشنبه په ورځ 28 ترک موټر چلوونکي هم نیولي وه. او رستی خبر ده چې عراقي چارواکي وایي چې لشتر لږه 15 تنه پرون هغه مهال وژل سول چې یوه ځان وژونکي د قبایلي مشرانو په خیمه کې ځان والوزاوه. قبایلي مشران د بغداد په شمال کې د غونډې لپاره په یوه خیمه کې راټول سوي وه. په دې پیښه کې چې د بغداد شهر په صدر شیمیش مینه کې وسو لشتر لږه 14 تنه نور ژوبل سول. د خبر نو پای
خبرونه هله ساده رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ وی پاڼه کې کتل شي ساده رادیو ډاټ کام مو دا وی پاڼه یاد رسته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور له دواړو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتو کې دې له درغلیو ډډه وکړي. په دې اړه په ریپورټ سروي راوړی چې د بشري حقونو د څارنې سازمان په افغانستان کې د خزینه بندیانو وضعیت څېړلې او وایي چې د دې بندیانو ستر اکثریت د اخلاقي جرمونو په تور بندیان دي. د افغانستان په راتلونکي سیاسي ژوند کې به افغان ولسمشر حامد کرزي ونډه څه وي په دې اړه ریپورټ لرو. همدارنګه مو له دې هم خبره و چې د پاکستان د استخباراتو پوخانی رئیس یوې مرکې چې په د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عبدالله عبدالله غوره بللی و په افغانستان کې عکس العمل نه راپارولی. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو تازه حال هم درکولو موږ سره اوسئ. دا خبرونه په پای کې د انصاف په لټه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بیان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې خپل ټیمونه تسپارښتنه وکړي څو له درغلیو نه ډډه وشي. د امریکا سفیر په دغه بیان کې ویلي د هغه کسانو اعتبار چې تقلب کوي تر پوښتنې لاندې سي او له دواړو کاندیدانو غواړي چې لا انتخاباتي کمیسیون سره همکاري وکړي. په دې اړه نور حل کابل د فهیم عابد په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وایي دوی دواړو انتخاباتي ټیمونه هڅوي چې د نفاق پرونکو پیغامونه او شخصي تعرضونو نه ډډه وکړي، ځکه د افغانستان خلک دې ته اړتیا لري چې راتلونکي جمهور رئیس هیواد متحد کړي. د امریکا سفیر جیمز کننګم په یو بیان کې د جمهوری ریاست د دوهم دور له دواړو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتو کې له تقلبه ډډه وکړي. د خغلی کننګم دغه بیان چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامن لخوا لوستل شوی پکې راغلی:
ما از هر دو کاندیدان درخواست می نماییم.
موږ له دوړ کاندیدان غواړو چې د خپل کمپاینونو دفترونو ته سپارښتنه وکړي چې له تقلب نه ډډه وکړي. تقلب افشا کیږي او د هغو کسانو اعتبار چې تقلب کړی دی تر پښتنې لاندې راځي. موږ بیا هم له دوړ کاندیدان غواړو چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي او د هغوی له کارونو ملاتړ وکړي او له بیا اسناد او انتقادونو ډډه وکړي
و از کار ایشان حمایت نمایند.
خغلی کننګم په دغه بیان کې ویلي د کمیسیونونو کاري شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد د جلبولو لپاره ډیر مهم دی، او دوی هیله لري چې دواړه کاندیدان چې اوس یې د هیواد راتلونکي په لاس کې ده هر څه د ځان لپاره ونغواړي. د نوموړي په وینا هغه څوک چې په انتخاباتو کې نه بریالی کیږي کولای شي چې خپل رهبری د پایلو په منلو سره وخی. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا د بریالی انتخاباتو په ترسره کېدو او د امنیتي تړون په ژر لاسلیک کېدو سره چې دواړو کاندیدانو املاتړ کړی، نوی جمهور رئیس به د شته ستونزو سره د مبارزې لپاره یو اساسي پایه ولري. د هغه په وینا په دغه پای کې د افغان ځواکونو د ځواکمنتیا لپاره دوامدار ملاتړ او د افغانستان د راتلونکي لپاره اقتصادي او توسیوي همکاري شامل دي. د امریکا سفیر د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه په خپل پیغام کې ویلي د انتخاباتو اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو، د امنیتي سکتور وزارتونو او د هغو امنیتي ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسولیتونه په بې پرېوالي سره ترسره کړي. دغه پیغام چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامل لخوا لوستل کیږي پکې راغلی:
اعتبار انتخابات وابسته است.
د انتخابات اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو، د امنیتي سکتور وزارتونو او د هغو امنیتي ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسولیتونه په بې پرې توګه ترسره کړي. د کمیسیونونو کاري شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد جلبولو لپاره ډیر مهم دی. په دغو بنسټونو کې هر ډول درغلي ټول خلکو ته ښکاره کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا متحده ایالات انتظار لري چې د نوي جمهور رئیس سره چې افغانان یې د یوې معتبرې شفافې او سراسري پروسې له لارې انتخابوي همکاري وکړي. هغه وایي د انتخاباتو په دوهم دور کې افغانان یو بې سابقه او تاریخي فرصت لاس کې لري چې یو نوی عصر ته وارد شي.
بلخوا د پاکستان د استخباراتو پوخانی رئیس په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عبدالله خوره بولي. حمید ګل ویلي چې په نوی ملسیزه کې د تنظیمونو د جګړو په کلونو کې کله چې د دښکېلو خواوو ترمنځ منځګړتوب کاوه، د احمد شاه مسعود په میلمستون کې اوسېده او هلته عبدالله د میلمه پالو. د متقاعد جنرال حمید ګل دا څرګندولې د افغانانو له توند عکس العمل سره مخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان دروري.
په افغانستان کې به شای له هیڅ بهرنۍ ادارې څخه د خلکو دومره بد نه راځي لکه څومره چې د پاکستان له آی ایس آی څخه افغانان کرکه کوي. آی ایس آی په اتیایم میلادي لسیزه کې افغان مجاهدین د شوروي اتحاد د پوځونو پر ضد د جګړې لپاره وروزل او په وسلو سنبال کړل. د ادارې د طالبانو په رامنځته کولو کې هم مهم رول لرلی دی او تر ننه پورې د افغانستان حکومت د پاکستان استخباراتي اداره تورنوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د آی ایس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل په راولپنډۍ کې فرانس پریس خبري آژانس ته پرون په مرکه کې وویل عبدالله په افغانستان کې د سولې لپاره شهيله ګڼل کېدای شي. جنرال حمید ګل فرانس پریس خبري آژانس ته همداراز وویل په افغانستان کې سولې ته یو جنګیالی پکار دی نه یو اکاډمیک شخصیت. د همداراز وویل عبدالله د افغانستان د سولې لپاره زیات امتیازونه لري که هدف سولې وي او باید چې وي دی جهادي دی او مرستیالانی هم جهادیان دي. د حمید ګل سرګندونی په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو له توند عکس العمل سره مخامخ شوي دي. سمیع الله حسینی چې د افغانستان د آزاد بحث ټولنې یو فعال دی د حمید ګل سرګندونی ردوي او حمید ګل ته سپارښتنه کوي چې له خپل کار سره کار ولري. یو بل افغان عمر سمد چې په خوا په فرانسا او کاناډا کې د افغانستان سفیر د حمید ګل د څرګندونو انګیزه د پښتني وړ بللې ده. خو یو شمیر نورو بیا ویلي چې شای حمید ګل د دې لپاره عبدالله غوره بللې وي چې نوموړی غواړي د ډیورنډ کرښې مسأله حل کړي. د عبدالله ویندویانو ویلي چې له بریالیتوب وروسته به پر ډیورنډ کرښې لویه جرګه راوبولي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی او یو ویان جاوید فیصل هم وایي چې د دې مسئلې لپاره به د لوی جرګې له لارې ولس ته مراجعه وکړي.
پریکړه د ډیورنډ په ارتباط د افغانستان ولس ته موږ مراجعه کوو، که چیرې موږ سره راکړي موږ د ولس خوښه باندې د حقوقو څخه پریکړه او هماغسې عمل کوو.
حمید ګل ته په ګاونډیو هیوادونو کې د نفوس د خپرولو لپاره له سخت دریځو ډلو څخه د نیابتي جګړې په خاطر د پاکستان د ستراتیژۍ د عملي کولو د مانوي پلار په سترګه کتل کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو نو ورې د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. خوسته قبایلی سیمې میرانشاه کې د بی پلوټ الوتکو د بریدونو په اړه یو رپورټ راخلو. د پاکستان حکومتي چارواکو په وینا بیګاش په نن سهار وختي میرانشاه سره نږدې امریکایي بی پلوټ الوتکو د توغندیو په بریدونو کې څوارلس وسلوال وشل شوي دي. دا په 2014 میلادي کال کې لومړني بریدونه دي چې په دې سیمه کې کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
چارواکو مشال ریډیو ته وي بیګاش په خواوشه اتنیمې بجې اولنې حمله کې ډرون جازونو میرانشاه بازار په شمال تبې سیمه کې د وسلوالو مرکز سره یو مزدا گاډې په نخا کړو او د غلطا سلور وسلوال چې گاډي کې سامان اچاوو په موکا و وژل. د دوی په وینا نن سهار وختي 2:30 او 3 بجو ترمنځ هم یاد سیمه تبې کې ډرون جازونو د وسلوالو یو بل گاډي باندې میزایل و داغل چې پکې د دولتي چارواکو او آزاد سرچینو په وینا شپږ وسلوال یې وژلي او د چارواکو په وینا دریم برید درګه منډي کې د وسلوالو په پټنځای شوه چې د غلطای هم سلور نور وسلوال وژلي دي. سیمه کې موجود دولتي او استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته وي دویمې ډرون حمله आवाज تر لره لره ځایونو پورې اورېدل شوه او وایي د غبرید کې یو گاډی چې ورکه بارودی مواد کې خودلی شوی ول د ډرون لخوا پانه شوه. دولتي چارواکي په درې وړو بریدونو کې د وژل شوو شمیره سور لسخای. ځایی خلکو هم مشال ریډیو ته وي دغه ډرون بریدونه په وقفو وقفو سره شوی او اته میزایل پکې داغل شوی دي چې په لرو لرو سیمو کې خلکو آواز اورېدلې. دولتي چارواکي وایي لا په دقیق سره نشي ویلې چې وژل شوی وسلوال د کم ګروپ یا ډلې سره تعلق لري، خو ځنه استخباراتي چارواکي بیا وایي وژل شوو کې بهراني اوزبک او د حقاني شبکې وسلوال هم شامل دي. آزاد سرچینو لا هم د وژل شوو شناخت په اړه څه نه دي ویلي. د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا روان 2014 کال کې دغه اولنی درې ډرون بریدونه دي چې شمالي وزیرستان کې څه کم شپږ میاشتې وقفې نه پس ترسره شول. د نوړاندې اخیری ډرون برید 2013 کال دسمبر میاشتې په شپږویشتمه نیټه باندې میرانشاه په ختیځ قطب خیل سیمه کې شوی و چې د راپورونو تر مخه دوه عرب وسلوال په دغه برید کې وژل شوي ول.
مثبت فکر وکړئ او نوماندان نه د هغوی د نیمګړتیاو له مخې بلکې د هغوی د ښېګڼو له مخې پرتله کړئ.
دا انتخاباتو په اړه د افغانستان د وتلي سندرغاړي فرهاد دریا پیغام چې تاسو واوریده. دوستانو ته زموږ غږ لازادي راډیون او ریزمو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټولو افغانستان کې په 12.9 خپرېږي. د ماښام له 2 نه د سهار تر 2 پورې په همدې صفه د آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ. خو وستاسو د ازادي راډیو ته وګورئ. د مالی وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې ویل شي و امریکا په افغانستان کې پر وو لویو پروژو باندې مالی مرستې بندې کړې دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د بیا رغونې او نورو پروژو په اړه د امریکا په پلانونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دې و پروژو په اړه یې له امریکایي چارواکو څخه وضاحت غوښتی او هغوی ورته د پروژو د بشپړېدو ډاډ ورکړی. تیره دوشنبه د وزیرانو په شورا کې وویل شول چې امریکا په افغانستان کې له و لویو او مهمو پروژو سره مالی مرستې بندې کړې دي. د وزیرانو په شورا کې یادونه وشوه چې امریکا د هلمند د کجکي او د کندهار د دهلا بندونو د جوړېدو، د شبرغان د ګازو د استخراج، د بادغیس د نفت په کشف، پکتیا او خوست د برېښنا د غځېدو، حلقوي سړک او دفاع وزارت ته د شلو الوتکو د اخیستو پر پروژو کارونه درولې دي. هغه مهال بهرنیو چارو او مالی وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې د یادو پروژو د کارونو د درېدو په اړه له امریکایي چارواکو نه پوښتنه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت ویان عبدالقادر جیلانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروژو سره د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه ټول خپاره شوي راپورونه بې اساسه دي.
د هغه راپور په اړه باندې چې ګواګي د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې لوسترو او خورا مهمو پروژو سره خپل مالی مرسته کم کړې ده او یا بند کړې ده، دغه ټولې ادعاوې موږ ردوو. هیڅ کومه داسې خبره یا پریکړه نه ده شوې. د دغه راپور په اړه موږ د USAID د معاون سره خبرې وکړلې. هغوی د دغه راپور څخه ناخبري څرګنده کړه، ویل چې کوم نوی تغییر نه دی راغلی د هغوی په پلان کې.
دا چې د افغان حکومت کومو چارواکو او سرچینو د وزیرانو په شورا کې د امریکا د مرستو د بندېدو خبره کړې، ښاغلی جیلانی وویل چې په دې اړه معلومات نه لري. ازادي راډیو دغه موضوع په کابل کې د امریکا سفارت له چارواکو سره هم شریکه کړه او هغوی وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د هغو پروژو بشپړېدو ته ژمن دی چې د تمویل چارې یې په غاړه لري. په کابل کې د امریکا سفارت ویاند رابرټ هیلټون ازادي راډیو ته پرالېږل شوی خبر پاڼه کې لیکلي چې په یادو پروژو کې دوه د دوی، یوه د آسیا پراختیایي بانک او پاتې نورې په ایساف پورې اړوند دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کجکي بند په جوړېدو او د شبرغان د تیلو په استخراج، د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې یا USAID لخوا او په حلقوي سړک د آسیا پراختیایي بانک لخوا کار روان دی. د امریکا سفارت ویلي چې د پاتو نورو څلورو پروژو په اړه باید له ایساف څخه پوښتنه وشي او موږ په دې بریالي نشو چې د ایساف نظر راوخلو. که څه هم امریکایي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو وتل به یې له افغانانو سره د دوی په مرستو کوم اغیز ونه کړي، خو څېړونکي وایي چې په راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره د امریکا په مرستو کې هم کموالی راشي.
مایکل وهان لون چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو څېړونکی دی او په یو ویشتمه پیړۍ کې د چین امریکا د اړیکو په اړه له یو بل څېړونکي سره په ګډه یو کتاب چاپ کړی. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې امریکا باید له افغانستان سره شراکت ته دوام ورکړي، ځکه د ده په وینا دغه شراکت د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. دا دې مطلب غټ ټکی له نوریاس نوري ناورو.
یو څوک څنګه ادعا کولی شي چې د ولسمشر بارک اوباما پلان چې د خپلې دورې تر پایه له افغانستانه ټول امریکایي جنګي ځواکونه باسي یوه تېروتنه ده؟ د واشنگټن پوسټ د دې تحلیلي مطلب لیکوال مایکل اوهانلون وایي دا پخپله یوه ستونزه ده چې که دا ډول فکر وشي ځکه دا به یوه فرضیه وي. نوموړی وایي موږ باید په اوس وخت کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه فکر ونه کړو، بلکې د شراکت د دوام په فکر کې واوسو. له دې سره سره چې اکثره امریکایان له دغې جګړې ستړي شوي او نور په هندوکش کې له دولت جوړونې سره لیوالتیا نه لري، تر ټولو ښه او مناسب استدلال به دا نه وي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین نن ورځ په سلو کې 95 عملیات په خپله پر مخ وړي، له 2014 کال وروسته د هوایي ځواک او استخباراتو په برخه کې مرسته وشي، بلکې غوره دلیل د امریکا د ملي امنیت مسله ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې له اډو پرته به څنګه وکولی شو چې خپلې بې پیلوټه الوتکې هوا ته پورته یا د افغانستان په ختیځ او د پاکستان په لویدیځ کې د القاعده د فعالانو د ځپلو یا څارلو لپاره کوماندوي عملیات ترسره کړو. د واشنگټن پوسټ په وینا د امریکا او افغانستان د شراکت خبره ښایي د ډیرو امریکایانو لپاره عجیب او بریښي، خو له افغانستان سره دغه غیر منظم شراکت تر ننه پورې د امریکا او د هغې د نړیوالو متحدینو لخوا دوام کړی. د هغې شراکت چې په ترڅ کې په میلیاردونو ډالر افغانستان ته تللی او نړیوال اړخ ته هم د زرګونو عسکرو تلفات رسېدلي چې ځینې وختونه افغان ولسمشر دغو ټولو هڅو ته په سپکه کتلی دي. د نړیوالو دغه غیر منظم شراکت دغه راز په افغانستان کې د فساد د فرهنګ له دودولو سره مرسته کړې او همې طالبان هڅولي چې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. خو د لیکوال په وینا اصلي خبره دا ده چې موږ په سیمه کې مخکې هم خپل حضور تجربه کړی دی. ښه مثال جنوبي کوریا ده. د 1950 لسیزې په پیل کې چې د کوریا د جګړې په نتیجه کې شمالي کوریا جلا شوه، زموږ متحده جنوبي کوریا داسې یو هیواد و چې پکې فساد اوج ته رسېدلی و. یو غیر ډیموکراتیک نظام پکې واکمن و چې د 1980 لسیزې پورې پکې انتخابات ونه شول. د جنوبی کوریا په اړه دغه ټولې نیمګړتیاوې کله نننی افغانستان سره پرتله شي دغه هیواد ډیر پریښه دی. د جمهوری ریاست د انتخاباتو پروسه روانه ده چې په نتیجه کې به د روان دوبی په وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په سوله ییز ډول ولسمشر کرزی نوی منتخب ولسمشر ته واک سپاري. د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د جنوبی کوریا د لومړنیو مشرانو په نسبت په تدبیر او وړتیا کې له هغوی ډیر ښه دي. واشنگتن پوسټ لیکي په 1953 کال کې د جنوبی کوریا په اړه له ټولو عیبونو سره سره موږ له دغه هیواد د وتلو په اړه فکر نه دی کړی او هغه مو د خپل بریالیتوب لپاره یو اصل نه ټاکلی. هغه وخت هم د امریکا د ملي امنیت مسلې ته اهمیت ورکړل شوی و. امریکایي ځواکونه دغه هدف ته د رسیدو لپاره په دې هیواد کې تر اوږدې مودې پورې پاتې شول او وروسته هم د دغو ځواکونو هڅو په غیر محارب بڼه دوام وموند. په لومړي سر کې له 50 زرو زیات امریکایي عسکر په دې هیواد کې دېره و چې په تدریجي ډول یې شمېر وروسته د سړې جګړې په جریان کې شاوخوا 40 زرو تنو ته راکم شو. نن ورځ دغه شمېره له 30 زرو کمه ده. د لیکوال په وینا د افغانستان په اړه خبره خو لا دا ده چې هیڅوک د دومره ډیر شمېر ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه کوي. د شمالي کوریا د رژیم په نسبت طالبان اوس ډیر کمزوري شوي او القاعده هم که په راتلونکو کې د حملې لپاره هدفونه ټاکي اندازه به یې لویه نه وي او نه به یې هم شمېر زیات وي. خو اوباما تېره میاشت په خپله وینا کې چې ویل تروریزم تر اوسه پورې د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی دا مسله ښه تشریح کړه. اوباما وویل القاعده او ورسره تړلې ډلې په سوریه، عراق، یمن او نایجیریا کې د جدي اندېښنې وړ دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان په راتلونکي سیاسي ژوند کې به د ولسمشر حامد کرزی ونډه څه وي؟ آیا ښاغلی کرزی به په راتلونکي کې هم خپل رول ته دوام ورکړي؟ ځینې څارونکي په دې نظر دي چې ولسمشر کرزی به له انتخاباتو او د نوي ولسمشر له غوره کېدو وروسته خپل واک پرېږدي خو خپل اغېز نه د ښایي د یو پخواني ولسمشر په توګه د هیواد په چارو کې رول لوبولو ته لیواله وي. په دې اړه نور د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په 2001 کال را پدې خو د ولسمشر کرزی د 14 کلنی دورې وروسته د افغانستان لپاره یو نوی پړاو وي. ولسمشر کرزی به په راتلونکو 2 هفتو کې د شنبه د ورځې د دوهم پړاو ټاکنو وروسته په لومړي ځل په ډیموکراټیک توګه واک راتلونکو ولسمشر ته ورسپاري. د جمهور رئیس او امریکا خپل منځي اړیکې وجاړې سوي دي. د دولت په زیات اداري فساد تورن دي. له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو لوتلو وروسته به په هیواد کې د دې هیوادونو مالی مرستې کمی. افغانستان اوس هم د طالبانو د تیروی له خطر سره مخامخ دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې دا بګرانوي چې اټکل وکړو چې نوې ولسمشر بټول ستونزو ته قاطع جواب ولري. یوې هالنډي لیکوالي بیټي دام چې ولسمشر کرزی سره د خپل راتلونکو کتاب لپاره مرکه کړې ده وایي حقیقت دا دی چې ولسمشر کرزی د خپل پلویانو لپاره یو پراخ جال جوړ کړ او هغوی ته د حکومتي څوکیو او د قدرت امتیازونه ورکړل. اوس نو دی باید خپل نفوذ او رول وساتي تر څو وکولای خپل پلویان خوشاله وساتي. دی د خپل نفوذ د ساتلو لپاره لارې لټوي او هڅه کوي چې د ده پلویان په قدرت کې پاتې شي. د افغانستان ډیر والیان او نور حکومتي چارواکي له ده سره نږدې تماس لري او خپل هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. خود سیاسي چارو کارپو او څېړونکو ودیر صافی بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې ولسمشر کرزی به وغواړي پراتلونکو دولت کې ځانګړي برخه ولري.
کرزی که غواړي چې په آینده حکومت کې د انتخاباتو نو وروسته ځان ته یو رول ولري د څو جهات لري. یو جهات دا ده چې دوی اورونه هغه ثروتونه او معدن حتی د سکرو معدن د سمټو معدن او یا نور ثروتونه شهرکونه ځمکه د غیر قانوني لاسته وړي دي لپاره دې چې دا امتیازات وساتي. دوی ځان ته سیاسي قدرت کې یو قدرت غواړي په آینده کې چې تر څو چې قدرت ونه لري هر څوک کشول شي محکمې ته او هر څوک خپل حق ته نه غوښتلای شي.
د ولسمشر کرزی وایاند ایمل فیضی بیا وایي چې جمهور رئیس په پنوي حکومت کې د لاسوهنی څخه ډډه کوي. د فرانسې خبری اژانس په وینا فیضی زیاتوي دی به په راتلونکو کې یو متقاعد ولسمشر وي. دی به یو داسې هیوادوال وي چې هر وخت د خپلو خلکو په خدمت کې وي. که د نوي ولسمشر لخوا له غوښتنه وسی دی به د هغه سره هم همکاري ته چمتو وي. کله چې ولسمشر کرزی د 1996 څخه تر 2001 کال د طالبانو د دورې له ختمېدو وروسته د افغانستان د چارو پر مخ وړلو لپاره وټاکل سو، دی هغه وخت 43 کلن وو. دی هغه وخت یو نړیوال ستوري ګڼل کېدی. د جذاب شخصیت په توګه په انګریزي ژبه شپو او په رنګینه چپنه او په قرقلي کې ملبس کرزی د نړۍ د هیوادونو مشران ګوته په غاښ کړل او په امریکا یې ومنله چې دی د سپتمبر د 11 وروسته د اسلامي سخت دریځو پر خلاف په پوره توګه د امریکا شملګری دی. د ده په حکله دغه تصور هغه وخت لمنځه ولاړ چې د لسو کلونو په اوږدو کې وسلوال یرغلونه زیات سول، مرګ ژوبلې مخ پر ډېرېدو سوې، په میلیاردونو ډالر بې ځایه ولګېدل او ولسمشر کرزی پر امریکا ډېر سخت انتقادونه پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس په وینا ښاغلی کرزی به په خپل هغه کور کې چې د جمهوري ریاست ارګ ته څېرمه واقع دی، د یوه ډېر پیژندل سوي شخصیت په توګه چې پراخې اړیکې لري ژوند وکړي. خو د ده ویاند ښاغلی فیضي وایي چې ښاغلی کرزی به د حکومت په ورځنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې 10:30 بجې شوي. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له نجیبا زمان اورو.